پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زفرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا متحده ایالاتونو په فراولایت کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته په غبرګون کې ویلي دا کار د دیخ کارندوی کوي چې طالبان بیرته په خانه تیاره زمانه ته ستنه شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نایټ پرایس تیر شپه خبر اعلان ویل په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښایي طالبان د 1990 کلونو ناوړو کړنو ته ګرځېدلی دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پته او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. طالبانو بیا په فراکه د قصاص د حکم ننګه کړی ویل دي تر ډیره دقت او د مشر ملاحه بتوله خونزاده تر تایید وروسته عملی کړی دی. خو یو شمیر دینی او حقوقي پوهان ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال د دغه ډول حکمونو تطبیق ته شرایط نه دي برابر. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست ویلي د طالبانو د کورنۍ او نړیوال مشروعیت په دې پورې تړلی دی چې دوی له ښځو او نجونو سره څه ډول چلند کوي. هغه لویست پرون وخته په یو ټویټونو کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز ثبات هم له ښځو سره د طالبانو په چار چلند پورې اړه لري. نوموړي ویلي افغانستان کې د ده په ټوکو د خرابیدونکي بشري وضعیت په تړاو د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ پلاوي سره په اماراتو کې خبرې کړي. طالبان د بشری وضعیت د اندېښنو په تړاو څه نه دی ویلي، خو د دفاع وزارت وړ مورز ویلي و چې مشرتابۍ امریکایي استازي ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته ګواښ نه پیښیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبان لخوا د قصاص د حکم په خبرګون وایي ملګرو ملتونو په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي. یوناما پرون وخته په خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې فراکې په عام حضور کې د یو کس له قصاص خبر شوی او دغه بنسټ د طالبانو له چارواکو غوښتي چې د اعدام سزا د لغوی لپاره سملاسي لاس په کار شي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته لومړنی قصاص پرون د فرا په ولایت کې ترسره شو چې خبرګون نه راپاره ولیدی. په بیلاروس کې د پارلمان وکیلانو هغه لایحه تصویب کړه چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکو او پوځي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. دا لایحه داسې مهال تصویبیږي چې اندېښنشته روسیه ښایي د بیلاروس له پوځ سره یو ځای د بیلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین ته حملې وکړي. په دې لایحه کې چې نوموړی د دسمبر په 1 په پارلمان کې لوستل شوی وه، د بیلاروس د پوځ د بدنامولو هدف د ناسمو اطلاعاتو په بدل کې د جنایي تعقیب موضوع هم شامل ده. روسیه په فبروري میاشت کې اوکراین تر خپل غیر موجه یرغل وروسته د تورته لانجمن قانون په مارچ میاشت کې تصویب کړی وو. او په هندستان کې روان میلادي کال کې 900 کسان د تالندیا او برېښنا یا تګیر او لیدو په پیښو کې مړه شوي دي. د هند ځمکه پوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالندۍ پیښې 111 برابر زیاتې شوې دي. ځینو ساینس پوهانو یو علت په نړۍ کې اقلیمي بدلون بللی دی. هند چې 1 میلیارد او 200 میلیونه وګړي لري، په 13 مارچ میاشت کې په دومره ګرمۍ کې و چې تیره پیړۍ پکې ساری نه و لیدل شوی. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د طالبانو د حکومت مشروعیت د ښځو او نجونو د حقونو پر رعایت پورې تړلی دی. خو خبره ده چې په وخت کې امریکا څه غواړي؟
امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي.
وړاندې خبرونه کې په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې دوه وروسته په لومړي ځل علني قصاص د یو شمېر هیوادوالو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. د شي دا سازمانونه کم دي. وړاندې خبرونه کې به درته وایم. په کندز کې خلک اقتصادي ستونزو اړکړې دي چې په خانه یو حل لارو ته مخه کړي. دا چې کومې حل لارې دي؟
غاز قیمته دي دا اوس تندور ته راغلی مې او تنور اخلمه تنورونه هم دومره به اوس ته رسیدل دي چې اوس مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی.
نړیواله مطبوعاته به هم کتنه وکړو. ملتیا مغواړه
تر دې
سری شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي د افغانستان لپاره د امریکا زنګړی استاد ټوماس ټوټ ویلی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروعیت ډیره د افغانو میرمنو او جنونو سره د هغوی په چارچلن پورې اړه لري. هغه لیست په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د حکومت د سرپرست له سرپرست وزیر سره لیدنې وروسته په څو بیلابیلو ټویټونو کې ویلي دی چې ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوی سره په افغانستان کې د خرابیدونکو بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه بحثونه کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې شپاړس میاشتې تیریږي او حکومت یې لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ ویلي د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره له افغان ښځو او نجونو سره د دوی په چلند پورې اړه لري. خغلی ویست په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر په مشرۍ له پلاوي سره لیدنې وروسته ویلي چې له ملا یعقوب سره په لیدنه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وشو. ټوماس ویست په خپل ټویټر لیکلی، د افغانستان اقتصادي او اجتماعي ثبات او د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت تر ډیره د افغانستان د میرمنو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې اړه لري. خاغلی ویست دا سرګندونی داسې محل کوي چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت له لوري لګیدلي محدودیتونه په کور دننه او بهر پراخو غبرګونونو سره مخ دي. د نجونو پر مخ لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې په ډیری دولتي ادارو کې له کار راګرځول شوي، لری واټن سفر له شرعي محرم پرته نشي کولای، حجاب پرې اجباري شوی او دغه شان ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او حمامونو ته پرتګې هم بندیز لګیدلې. د متحده ایالاتو ځانګړي استازي دا هم لیکلي چې د ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره د افغانستان په امنیتي وضعیت، د داعش وسلوالو په وړاندې د طالبانو د دوامدار هڅو، د سوداګرۍ د چاپیریال د خوالي او د روان بشري ناورین په وړاندې د نړیوالې ټولنې په هڅو هم بحث کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو پړه تر ډیره داعش وسلوالو منلې. په وروستۍ چاودنه کې چې د جلال آباد ښار په صرافي مارکیټ کې وشوه او داعش وسلوالو مسؤلیت ومانه، یو تن وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوماس ویسټ په خپل ټویټر دا هم لیکلي چې د ثبات په خاطر نیمای نفوس باید له اقتصاد او د خپلو کورنیو د ملاتړ په هدف د مشارکت اجازه ولري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپاړس میاشتې پوره کیږي، خو حکومت تر دې دمه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د ټامس ټویسټ د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ادا کړی و چې امریکا د دوی د حکومت د مشروعیت په وړاندې لوی خنډ دی. که څه هم طالبانو ادا کړی چې د نړیوال مشروعیت لپاره ټول شرایط عملي کړي، خو د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او لګکیو حقوقو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره مهم بللی. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللې، خو ښکاري چې نړیوالو ته دا ډول حکومت د منلو نه دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا د ټوماس ویسټ سره د لیدنې په اړه ویلي و چې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب خاغلی ویسټ ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې دا هم ویلي و چې نوموړي د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي غوښتي چې امریکا او نړۍ د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. وروسته له هغه چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانستان لپاره د هغه هیواد ځانګړی استازي ټوماس ویسټ جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي، د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ ویلی و په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره د افغانو میرمنو او نجونو سره د هغوی په چلن پورې اړه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ د خپل سفر په ترڅ کې بیا تیر ورځ له پوښنیو افغان او طالب چارواکو سره په اماراتو کې لیدلې دي، خو دغه لیدنې په اوسنیو شرایطو کې ګټورې دي کنه؟ زموږ همکار خاطر پردیس دی پښتني او دی تورت نوري پښتني د سیاسي چارو له شرون قسمت قنې سره شریکي کړي دي.
نکته سو ممکن په بار دا اوریدلی، تاسو به اوریدلی دورو اوریدونکو به هم دا اوریدلی چې امریکا کله چې د پوزي حضور سره راغړلو دا خبره کوله چې موږ خپل پوزي حضور په استخباراتي حضور باندې بدلو. امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي او د استخباراتي اهداف د تعقیب دا اوس هم استخباراتي ماموریت دی دا ولې په پاکستان کې دا غشاو خاص تحرکات شدي د امریکا د ډیپلوماټیکو استازو دا هم فقط هغه استخباراتي فعالیتونو ته سیاسي رنگ ورکول دي ګنځه په دې باندې باورې چې امریکا په افغانستان کې اوس هم مسله ده او لچا سره چې دی ګوري هم د دوی استخباراتي مهریدي لاخه په خوا ده.
بله قانی صاحب، په دغه لیدونو کې په ځانګړي ډول د طالب چارواکو سره د امریکایي چارواکو لیدل دیو ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ په اوسنۍ حالاتو کې دغه لید کاته څه معنی درلودل شي؟
زه ګورم طالبان موږ له طالبانو سره مواجه کوي ځکه چې په داخلي د افغانستان کې طالبان پرته له پاکستان او امریکا څخه هیڅ شی هم نه دي. د دې چې څه دغه لري کنه مریدان چې څه دغه دی خو د پیر په زور باندې دی او پیر په دې منطقه کې شته چې خپل امریکا ده. زمږ هله دا چې امریکا له افغانستان له خلکو څخه نور رحم ور باندې کوي. هر څه درد چې د افغانستان خلکو ته رسیږي د امریکا له لاسه رسیږي. هر تکلیف چې د افغانستان خلکو ته رسیږي د امریکا د سیاستونو په وجه ورته رسیږي. هر فاجعه چې په افغانستان کې راځي علت دغه امریکا ده، په اصطلاح سبب امریکا ده. امریکا کولای شي په افغانستان کې یو جوړجاړی هم راولي. امریکا کولای شي د افغانستان خلک په خپل افغاني محورونو باندې د سر راټول کړي چې د امریکا سپاټ عدالت یو داسې حکومت چې له افغانستان سره نمائندګي وکړي، د افغانستان نمائندګي په نړیواله ټولنه کې وکړي، په نړۍ کې وکړي، او موږ کولای شو له ګاونډیو سره مرام ژوند وکړو.
قانی صاحب، تاسو ورته یادونه وکړله، نو په دې اساس باندې ستاسو هغه اخیستنه څه شی ده؟ آیا دغه ډول ناستو ته امیدوار کېدل یا دا چې هیله مندې خودل به په اوسنۍ حالاتو کې ستاسو په نظر څنګه وي؟
امریکا وغواړي چې افغانستان باثباته شي، موږ ډېر صدقه کوو. یعنې د افغانستان خلک په خپله د دې صلاحیت، د دې استعداد، د دې واک، د دې اراده لري چې په خپله خاوره کې په خپل مسایل په خپله حل کړي او د پردیو مداخلاتو څخه پرته. خو ولې تر اوسه پورې چې کوم مداخلات کېږي هم د امریکا لخوا تشویق شوي دي او پاکستان به هیڅ کله د افغانستان په مسله کې شل کاله مداخله نه وای کړې که امریکا نه وای بودی.
د سیاسي چارو شړونکو عصمت قانع و چې خاطر پردې سره یې د تمیز په سفر خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2100 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا په امده افغانستاني وی مسلې ته تم شو. یوه غیر دولتي بنسټ ویلي تر اوسه یې د پخوانیو سرتیرو له څو باندې 2000 کورنیو سره بیلابیل مرستې کړې دي. دغه مرستې چې د نقدو پیسو او یا هم ضروري خوراکي توکو په بڼه د وژل شو او ټپي شو سرتیرو کورنۍ تور کول کیږي، تر ډیره په بهر کې د مشت افغانان لخوا برابرې شوې دي. په افغانستان کې پاتې پخوانی پوزیان وایي له هم د بیوسلې د طالبان لخوا د نیولو شکنجه کېدو او لا درک کېدو لستونز سره مخامخ دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي توانېدلې څه باندې 16 میاشتې کې په افغانستان کې د زرګونو پخوانیو پوځیانو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي. د دې مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ ازادي راډیو ته وویل دوی دغه مرستې تر ډیره له بهر میشتو افغانانو ټولې کړې دي.
تقریبا 9.2 میلیون افغانیو په لګښت د 2100 کورنیو شاوخوا په 22 ولایتو کې مستره مرسته کړې ده. دا مرستې د هغه با احساس افغانانو الخصوص زمونږ د افغانان چې په خارج کې میشتي د اپلیفت زمونږ یو نږدې او با احساس افغانانو د همکار موسسې لخوا موږ سره د مرستې شوې دي او دا مرستې موږ په 22 ولایتو کې دغه متضررو کورنیو ته رسولې دي.
د وجل سویو او ټپی سویو پخوانیو پوزیانو هرې کورنۍ ته د مرستو په دغو کڅوړې کې خوراکي توکي، ژمنی توکي، دارو درمل، نقدي پیسې او نور ضروري مواد شامل دي. خو هغه پوزیان چې د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته له دندو شړل سوي وای له سختو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه پخوانی پوزی نه غواړي په امنیتي ملحوظاتو نوم یې په دې راپور کې یاد سي.
پوخانی نظامیان چې کوم وو وسخاران کرچوانی کوي، بیخي وضع خرافه ده. څوک تخنیت نه کوي، وهل کیږي، زندانونو ته ځي، یو بد حالات سره مخامخ دي. الله پاک دې رحم وکړي.
ځینې پخوانی پوځیان وایي د طالبانو له عمومي عفوې سره سره نیول کیږي، شکنجه کیږي او زندانونو ته اچول کیږي. د دې ترڅنګ ځینې پوځیان تر له درکې وروسته وجل سوي هم دي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ وایي دوی هڅه کړې چې د پخوانیو پوځیانو د ځورونې په مخنیوي کې هم مرسته وکړي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه کورنۍ چې متاسفانه د هغوی د تیر نظام سرتیری نیول شوي وو یا شکنجه شوي وو یا پر بعضو ټولنیز مشکلاتو او یا د سوی تفاهم له وجې بندي شوي وو، په هغې برخه کې هم خپلې هلې ځلې کړي دي او زیات لاسته راوړنې درلودلې.
د بشري حقونو د څار سازمان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویلي و چې د طالبانو لخوا یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ځینو چارواکو او امنیتي ځواکونو د اعدام او لادرکه کولو ځینې پیښې مستندې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو داسې اسناد او شواهد له دوی سره نسته چې وشي پخوانی پوځیان یا پخوانی سرتیری دي د طالبانو لخوا وژل سوي یا ځورول سوي وي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي د 2021 میلادي کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړی چې له تازه سیاسي تحولاتو وروسته هم په افغانستان کې فعالیت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په لومړي ځل علني قصاص د یو شمېر هېوادوالو او نړیوالو سازمانونو بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او یو شمېر هېوادونو په دې اړه اندېښنه ښودلې او د عمل یې له انساني کراماتو لرې بللې دي. طالبانو د لومړي ځل لپاره د چهارشنبې په ورځ علني قصاص د فراه ولایت په لوبغاړي کې تر سره کړ. همدا شیباز موږ همکار مرسلین ارسلا رسره په سټډیو کې لایف د ستړي مشه په خیر اغلی کده دې موضوع جزئیات وای.
مننه. په فراه ولایت کې په مزر کې د طالبانو لخوا د علني قصاص تر سره کېدو وروسته د دوی د عمل د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو لخوا غندل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د قصاص د حدودو د عملي کولو په تاړو خپل ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان ویان استيفاني تریمبلې په دې اړه ویلي موږ د اعدام د مجازاتو د درولو لپاره خپل غږ پورته کوو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې مرستیال هم ویلي چې د اعدام د حکم هر ډول عملي کول لژوند له حق سرغړونه ده او په عام مزر کې عملي کول انساني کرامت سپکاوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما هم د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د تطبیق موضوع ته خبرګون کودلی او ویلي دي د ملګرو ملتونو سازمان په هر ډول شرایطو کې د اعدام له مجازاتو سره شدید مخالفت لري. یونما تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په فراه ولایت کې په عام محضر کې د یو سړي د اعدام خبر شوی او طالبانو چارواکو غوښتي چې د اعدام د مجازاتو د لغوه کولو لپاره فوري اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو په فراه ولایت کې د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د عملي کېدو په اړه ویلي د تیر تیارې د تدغې ډلې ستنېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس تیر ورځ خبري اعلان وویل دا ورځ په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې خپریږي او دا ښیي چې طالبان د 1990 کلونو بدرنګ ته بیت استنیږي. فرانسوی ویلي چې په هر ځای او هر شرایطو کې د اعدام د حکم مخالف دي، که څه هم طالبانو تازه د دې راپورونو په اړه غونډه نه دي خودلې، دوی مخکې په محضر کې د درو وهلو په اړه د نړیوالو غبرګونونو په تړه ویلو چې د اسلام ته سپکاوی دی. تازه د طالبانو تر حاکمیت لاندې د رسنیو مرکز رئیس انعام الله سمنګانی بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د قصاص حد جاری کول په اسلام کې د تغییر نه وړ اصل دی او زیاته کړې ده چې د عدالت او ټولنیز امنیت په برخه کې یو ګټور ګام دی. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې په بخښنې سره په فراه ولایت کې د قصاص د حکم تر عملي کېدو وروسته د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې نن په یو قاتل د په قصاص محکوم شو. په اعلامیه کې دا هم ویل چې هغه څوک چې دا حکم پرې تطبیق شوی د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی و چې 15 کاله مخکې یو کس په چاقو وژلی و. په اعلامیه کې دا راغلی و چې یاد شخص په خپل جرم اعتراف کړی خو خدا نو ویل شوی چې تر کوم شرایطو لاندې اعتراف کړی دی. بلې جانی
ډېره مننه کور مودان مرسلین ارسلاو چې د په فراه ولایت کې نومرنی قصاص ته د غبرګونونو په اړه جزئیات راکول.
خبرونو ور اخوا
وسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
یو ایس نیوز خبرونه لیکلی چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې آی او سی د سیشن په پورت پر افغانستان واکمنو طالبانو ته خبرداري ورکړ چې د شوزو او ځوانو نجونو سپورت ته د خوندي لاسرسي اجازه ورکول د 2024م پاریس په لوبو کې د دې هیواد د استازیتوب لپاره یو شرط دی. وروست راغلی چې په افغانستان کې د شوزو سپورت د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لیو ځل بیا واک تر رسیدو راهیسې ځپل شوی دی. مقاله یادونه کوي چې د آی او سی اجرایوي بورد پر افغان شوزو د محدودیتونو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او دا محدودیتونه په کلکه وغندل. په مقاله کې د یاد بورد له قوله راغلی چې د افغانستان په استازیتوب باید شزینه ورزشکاران شامل وي چې په افغانستان کې د نن او لدې هیواد د باندې اوسي او همدارس شتي باید په حکومت او ادارو کې خپل استازیتوب وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د دوشنبه په ورځ له آی او سی غوښتي و چې په افغانستان کې تر هغه وخت پورې د سپورت چارې وزنډوي چې شوزو او نجونو ته په ورزش کې د ونډه اخیستلو حق نه وي ورکړل شوی. نیوز ماکس خبرونه لیکلي د امریکا په استازو جرګه کې جمهور غشتونکو په پام کې لري چې راتلونکو میاشت په دې اړه څېړنې پیل کړي چې د بایدن ادارې له افغانستانه د وتلو بهیر څه ډول پر مخ وړي. د استازو جرګې د څار کمیټې لوړ پوړي غړي جیمز کامر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې په رسمي توګه له یو شمیر ادارو اسناد غوښتي دي. په مقاله کې راغلی چې کامر یو داخلي یادښت لیکلی چې د بایدن اداره په غیر قانوني خند رامنځته کولو تور نه کړي او دا ورسته له هغه چې له رسمي څارونکو نوي مواد ترلاسه کړي چې د افغانستان د بیا رغونې څارنه کوي. وروسته یادونه سوي چې راپورونه وایي جمهور غشتونکو غواړي د نورو احتمالي پلانونو ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان او ارتباط په اړه له ملي امنیت شورا او بهرنیو چارو وزارتونو هم واوري. همدارس په مقاله کې ولولو چې جمهور غشتونکو په دې اړه معلومات غواړي چې ولی هوایي ملاتړ مخکې تر دې قاته سو چې ټول امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي وایي. ایسترن آی خبرونه په برتانیا کې د افغانانو د مشتکېدو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي له هغه راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی یوازې څلور افغانان په برتانیا کې په بشپړه توګه مشتکړای شوی دي. د مقاله د لیکوال په وینا دا شمیر څرګندوي چې د افغان اتباعو د بیا مشتکولو پروګرام یا ای سی آر ایس په خپل کار کې شاته پاتې دی چې په برتانیا کې په لومړیو 15 کلونو کې د 5000 په ګډون یې په ټوله کې د 6000 افغانانو د مشتکولو پلان درلود. مقاله د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له قوله لیکلي چې شاوخوا 6314 کډوالو ته چې له مخکې په برتانیا کې دي د ناڅرګندې مودې لپاره په برتانیا کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. شاوخوا 6000 افغانانو ته ویزې ورکړل شوې چې هدف یې د هغو کسانو ملاتړ دی چې د برتانیا له نظامیانو او هغوی له کورنیو سره کار کړی وي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو راپور ته هم اشاره شوی چې وایي د تیر کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د لویدیځو ځواکونو په بحراني توګه له وتلو راهیسې په دې هیواد کې په انتقامي بریدونو کې لږ تر لږه 160 افغانان وژل شوي دي.
او اوس په کندز ته ورشو. په کندز کې یو شمېر تنور جوړونکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د تنور جوړونې کسب وده کړې ده. د کولالانو د خبرو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د تنور جوړونې کابو لس کارخونه فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې یو شمېر کولالان وایي د سیاسي تحولاتو لامل په افغانستان کې پر اقتصادي او بیکاری ستونزو سربیره د ګاز نرخ هم لوړ شوی او لامل د خټینو تندرونو بازار تود شوی او زیات شمېر خلک بیرته په خپلو کورونو کې تندرونه کینوي. درې شپېته کلن محمد اسماعیل چې له 50 کلونو راهیسې د کندز ښار امام صاحب بندر کې د تندور جوړونې کارخونه لري، هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل.
از ما کاس قرارداد زیاد داریم، ما تندور به مردم میتیم به دکان
موږ ډیر قراردادین لرو. هر ورځ شل تنورونه جوړو. په خوا زیات شمیر کورنۍ ول بازار ډوډۍ رانی بلی او یی د برقی او غازی داشونو په وسیله په کور کې ډوډۍ په خبلی. خو په دې ورستیو کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو لامل خلکو بیرته خټینو تنورونو ته مخه کړی ده او زمونږ کاروبار هم مخه شوی دی.
ډیر شکلن محمد صابر چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه وای دغه کسب ورته ل خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
روزانه مو 20 نانه تولید داره میجا، بیشتر از
د تنورونه موږ په لاس جوړو او هر ورځ شل تنورونه جوړو. له موږ سره هر ډول تنورونه موجود دي. د کندوز پر خار او لسوالي او سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي له موږ څخه تنورونه وړي.
کولالان وای وس محل یو تنور لا 900 ولې تر 1500 افغانۍ پورې قیمت لري. شرف الدین زاد چله چهاردرې ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د تندور رانیول په خاطر راغلی. هغه وای په بازار کې د تیارو ډوډو او د ګاز وبې لوړېدو اړکړی چې تندور واخلي.
موږ خورو راغلی، یو مشکل دغه دی چې ګاز قیمت دی. دا اوس تندور ته راغلی یو تنور اخلم، تنورونه دومره بهاو شته رسیدل دي چې یو مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی. او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې به سم مړې نه ورکوي. او د نانبایانو ډوډۍ یو دانه مخکې 5 روپۍ اوس 15 روپۍ یو دانه 10 روپۍ یو دانه ده. کنه تنور یو سم کور تلته د تنارو ډوډۍ پخه کمه.
د کندز ښار یو وسیدونکی نقیب الله وایي کومه ډوډۍ چې د کولالانو په لاس جوړ شوي تنارې کې پخه شوي وي له ښه خوند او کیفیت څخه برخمنه وي.
ګاز قیمته دي وروره، دا ګاز موږ ته باید چې ارزانه شي. موږ ګاز سره مشکل کوي، بس موږ ته دا په کار دی تنور. وای ولې نه سنتي شاید دا موږ ته ضرورت ته د پاره ده، موږ دغه ډوډۍ خورو.
کولالي په افغانستان کې ډیر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. د یادولو وړ ده چې دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډیره برخه هم د کولالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
غرورا موږ یوازې ازادي راډیو ده چې موږ د اغو خپرونی اورو او اغونه ګټه لاسته راوړو. نور هیڅ نه دی راپاتې. هیله کوم موږ ته د خدمات به ته زر تر زره فعال کړئ. موږ بی وسه یاستو، فقط د موبایل د لارې راډیو رانیسو. ریډیو وسنلرو چې همدارنګه په منځنۍ او څپو او یا د کیلو هرتز طریقه را دورونیسو. یوازې د غدي موبایل د چې موږ د اغې له طریقه را دورونیسو. هله کو موږ ته به ته د خدمات پال کوي.
علیکم. زما دا پیغام دی چې د مولوی یعقوب صاحب ورسیږي چې دا ساک زودی د افغانستان ګرد مردار کوي. څوک خپل پازه نسی پاکولی، دا شینی د ولایاتو د ولسوالۍ تر ودانۍ رسیدلی یا ولسوالۍ یا والی. نو ته دغه کار وکړه. دا خلک چې د دغه لایقان نه دي وړي نه دي، دا ځنیسته کړه دې شان.
زه عبدالجبار عادل د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ د پامیر د کلی سره ستاسو سره د ټلیفون په کار شوم. او د ازادۍ رادیو د کارکنانو څخه مداهله ده چې د ایف ایم موجې بیرته راپاله کې زموږ په ځای کې ای ایم کار نه کوي. نو د ایف ایم چې وغه شو نور خو نو ازادۍ رادیو د ژوند اغیز مو شوی ور سره د ژوند په چارو به خبرېدلو په حالاتو باندې نور څه موږ نه لرو د دوی څخه او دا څه منفي اړخونه چې دي چې خلک یې بیانوي هغه به ډېر کم وي نو هیله ده چې هغه هم اصلاح شي.
د خبرونه دوی منی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته نور بسې پروګرام لرو چې ملالې جان هم د شیبه په استډیو کې ده خو تر هغه وړاندې به ورشو خبرونه ته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ویست وایي د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت په دې پورې اړه لري چې دوی له ښځو نجونو سره څه ډول چلند کوي. ښاغلی ویست پرونه وخت په یو ټویټونو کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز ثبات هم له ښځو سره د طالبانو په چار چلند پورې اړه لري. نوموړي ویلي افغانستان کې د پټوکو د خرابیدونکو بشري وضعیت په تړاو د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد مشري پلاوي سره په اماراتو کې خبرې اترې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو په بخښنې سره د امریکا متحده ایالاتونو په فرا ولایت کې د اقتصاد د حکم اجرا کیدو ته په خبرګون کې ویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته په خنۍ تیاری زمانی ته ستنه شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایانت نایټ پرایس تیرش په خبر اعلان ته ویلي په ټولنیزو رسنیو کې کرکچنې ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې خی طالبان د 1990 کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلې دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پت او بشري حقوقو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبان له خوا د قصاص د حکم په خبرګون کې وایي ملګرو ملتونو په هر ډول شرایطو کې پکلکه د اعدام د سزا مخالف دي. یو نامه پرونه وخت پر خپل ټوټر پڼه لیکلې دي چې په فرا کې په عام حضور کې د یو کس له قصاص خبر شوی او دغه بنسټ د طالبانو له چارواکو غواړي چې د اعدام سزا د لغوه لپاره سملاسي لاسپکار شي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نوموړی قصاص پرون د په فرا ولایت کې ترسره شو چې خبرګونونه یې پاروالیدی. په بلاروس کې د پارلمان وکیلانو حق لایحه تصویب کړه چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکو او پوځي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. د لایحه داسې مهال تصویبېږي چې اندېښنه شته روسیه خای د بلاروس له پوسر یو ځای د بلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین تازه حمله وکړي. په دې لایحه کې چې نوموړی د دسمبر پر ومه په پارلمان کې لوستل شوی و د بلاروس د پوز د بدنامول هدف د ناسمو اطلاعاتو په بدل کې د جنایي تعقیب موضوع هم شامل ده. او په هندستان کې روان میلادي کال 1908 دا تالندې او بریښنا یا تیګر ولیدو په پیښو کې مړ شوې دي. د هند د سمکه پوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالندې پیخي اصول یو لس برابر زیات شوې دي. زینو ساينس پوهانو علت په ټوله نړۍ کې اقلیمی بدلون بللې دی.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې نور بستي اونې ز خبرونه وړاندې کیږي. زملالي بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. د طالبان حکومت د پوهنی وزارت په ټول افغانستان کې د 12م ټولګي له شذینز د کونکو څخه د شونځي د فراغت آزموینه واخیسته. د طالبان حکومت د پوهنی وزارت په د 12م ټولګي لنجنوز د کونکو څخه دغه آزموینه واخیسته. د آزموینه ترخستلو مخکې ورسته هم په کابل کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغه آزموینه د څرنګوالي په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلي. آزموینه دریس اته تقریبا دراپورونو لمخې ویل سوی چې دوام وکړ او د سل او تر سل زیاتو شاوخوا پښتني پکشي کې چې په دې خبرونه کې به موږ د یوز د کوونکې څخه په دې اړه نور معلومات واورو چې دقیق څه معلومات دي. د نور بس د خبرونه په جریان کې موږ پر همدې موضوع باندې خبرې کوو چې دا آزموینه څومره پر انجونو باندې فشار راوستي او ولی دا ډول په دې طریقه باندې آزموینه واخیستل سو. انجونې لکوم ډول ستونزو سره مخامخ شوي او مالیمانی او شونکي څه ډول ستونزې یو ولی دي د دې آزموینې په جریان کې. د خبرو لپاره نن د په کابل کې یو شوونکه مسعوده خورم، یو شوونکه لطیفه وردک او د دولسم ټولګي د کوونکه زوحل را سره ملمنی دي. درې سره ملمنی د ټلیفون لاري لمر سره وصل سوي دي. او لومړی پښتنه به زوحل جان لتاس وکم، مننه چې د خبرونی دی خبرونی تراغ لاسته او لمر سره خبرې کوي. زما پښتنه دغه ده چې د تاسې په دې امتحان کې ګډون وکړ، د ازموینې څومره دوام وکړ او څومره پښتنې وې پکښې؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زحل خورم وردګ یم، لکابل ولایت څخه لته سره په تماس کې. مننه لته څخه هم چې ماته مو په دوه برنامه کې اجازه راکړه ترڅو وکولای شم یو څو خبرې تاسو ته هم وکم. امتحان خو د لاسونه ته یوې پوری ادامه وا، یعنی د پلاسو بجو شروع شو او په یوې بجې خلاص شو. یو سل څلوي سوال وو، نو بخښونه همدا و چې چا جوابه او صحیح او غلط او خانه خالی درلودل.
او آیا ستاسو په نظر دغه امتحان چې واخیستل سو دا وخت ورته کافی وو؟ دا سوالونه او پښتنې آیا ډیر وي؟ تاسو دا څه ډول ارزوي؟
وخت خو د ما په نظر بالکل کافی وو، یعنی د لسنه تر یوې بجې پورې ډیر کافی وخت مختر کړای وو او راحته فضا یې موږ ته جوړه کړې وه. نو موږ هم وکولای شول چې تر یو حده پورې خپل سوالات حل کړو.
آیا تاسو او ټول نور نجونو وکړای شول چې په دغه وخت کې د یو سلو څلوېشت پښتنې حل کړي؟ او آیا مخکې کلونو کې هم ستاسو د معلوماتو له مخې هم دومره یو سلو څلوېشت پښتنې راتلې او د ټولو مضامینو ازموینه خو پر یوه ځای باندې نه اخیستل کېده، که څنګه؟
نه، دغه سه غنه و پنورو کالونو کې خو یو سل سلوي سوال نه و، یعنی مطابق د هم مضمون سوالونه راتلل او ار ورځ یو امتحان و. نو موږ په مطابق د موږ درسم چې وایلای و او کوم آمادګي چې موږ درلودله په موږ آمادګي مو کولای شو چې یو سوالونه حل کړو.
او تاسو آیا آمادګي درلوده ځکه چې یو نیم کال خو تاسو شونځي ته نه استللی تقریبا؟
خو ستونزه همدا و، لګ یعنی د کومک په ارسا کې یو څه کومک او کوم درسونه چې موږ په خوا کلونو کې ویلي وو، یعنی لسم او یو لسم، د موږ په واسطه موږ وکولای شو چې خپل مشکل یو څه حل کړو.
یعنی تاسو درسونه د لسم او یو لسم ویلي وو خو امتحان د دوه لسم درس واخیستل سو؟
خو مشکلات وو، یعنی مشکلات وو، لکه څه وسه آمادگی او لکه څه هغه وخت چې درسونه ویلی وو د هغه په واسطه.
ډیره مننه اوریدونکو ستاسو د پدې خبرونه کې د معلوماتو د اضافه کولو په خاطر. یوې بلې د دولسم ټولګي د کوونکې مشته ویلي و چې د ازموینه چې له دوی څخه واخیستل سو داسې ازموینه و چې اصلا دوی نه پوهېدل چې څه رقم امتحان ورکړي، ځکه چې د کال په پیل کې حتی کتابونه هم نه ورکړل سوي. نو زوحل جانې، تاسو واوریدل چې یوې بلې د کوونکې مشته ویلي چې دوی کتابونه نو نه درلودل او د کال په سر کې ورته کتابونه نه ورکول سوي، تاسو څنګه ستاسو په شونځي کې کتابونه ورکول سوي وو؟
بالکل دغه مشکل و، دغه مشکل و. نه موږ ته نو کتابونه چې د اول د کال موږ درس نه وویلای، نو کتابونه هم زموږ نه و، دغه مشکل و. د خپل د کورنۍ په مرسته یعنی وتوانیدم چې یو څه خپل مشکلات حل کړم.
او آیا ستاسو کومې پښتنې پاتې سوې چې نه حل سوې په امتحان کې؟
بالکل پښتنې خو یو سل سلوي سوال او نو موږ ات خپل وس او توانه پورې سوالونه حل کړل، بالکل سوالونه پاتې شول.
ستاسو تم څه و چې څنګه باید دغه امتحان پر مخ تللی وای؟ ستاسو غوښتنه دغه و چې باید په یوه ورځ باندې دا ټول امتحان ستاسو څخه نه وای اخیستل سوی؟ او آیا دغه تاسو ته عادلانه ښکارېږي؟
دا مشکل خو موږ ته هیڅ واخه د لانا نه دی چې په یو ورځ امتحان اغم د 10 12 صف ډیر مشکل کار دی. موږ نه خو موږ باید درس ویلای و، یعنی هر امتحان ته په پوره توګه آمادگی درلودل او پس لاغم په یو ورځ یو امتحان ورکړای وای، نو دا ډیر مشکل و. د مجبوریت په لحاظ موږ د آماده شو او د امتحان ورکړو.
ډیره مننه زوحل جانې، زبرت تاسو ته راځم. اوریدونکو اوس هم د خپلې دوهمې ملمنی پر لور ورځو. مسعود خورم صاحب چې له موږ سره د خبرونه کې د ټلیفون لالارې وصل شوی د په کابل کې د وښونځي شوونکې د خورم صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي. لکه تاسو چې واوریدل، زموږ دغه ملمنی زوحل جانې ویل چې دوی د مجبورۍ پر اساس په دغه په دې ازموینه کې ګډون وکړ او دوی اصلا ورته ځکه آمادگی نه درلوده چې یو نیم کال تقریبا شونځي ته نه دي تللي او کتابونه نه ورکړل سوي، او هغه درس چې دوی باید ویلي وای هغه ته هغه سي آمادگی نه درلوده لکه څنګه چې باید وای. او دوی دغه ازموینه هم غیر عادلانه وګڼل د نجونو په حق کې. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ تاسو په کوم نظر یاست؟
اول محترم سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنه همکارانو ته. د مونږ کتاب چې ویلې مسعود خران يم په کابل کې د واخون کې د کابل خاطر خوځې نه یو تن خون کې دا مشکلات شتون درلود. دا یو کابل شي چې تاسو دا رقم په ګوته کوم اول د اقتصاد نه درلودل چې په ټول د کال کې د رنجونی شاګردان ته لري کورسونه کې خپل تحصیل او تعلیم کړای وای کنه. دا د تحصیل تسلسل د اقل درې کال کې چې موجود نشته، په دې خاطر چې ډېر لسوه نیم کال کې دا غنجونې په لسم سم کې چې هغه کالم کورونا و او راغللو په څوار لسوه یم کې جري شمسي کال ته چې تېر کال و چې تر نیمایي پورې اول کورونا و بیا د چلو مهال کې انونه شروع شول، بیا نو حکومتي تحول رامنځته شو، بیا نو راشو دغه کال ته چې اوس څوار لسوه یم دی چې اوس سخت کال د نجونې دولسم سم کې حسابېږي. لسم یو لسم دولسم یعنې درې کاله دی درسي تسلسل نه منظمه و، نو په کورسونو کې د نه تاک لامل یې دغه و چې اقتصاد یې نه درلود. بیا نو دغه داسي تسلسل مې د درته په ګوته کړه چې درې کاله کېږي یعنې دی سم تعلیم نه دی کړی. بل مخکې له مخکې په ټول د کال کې د نجونو ته پوهاوی نه و ورکړل شوی چې تاسو تعلیم وکړئ. په آخر کې تاسو داسې د څوارلسو مضمونو یو سل څلوېښت سواله په درې ساعتو کې به په یوه ورځ کې تاسو حل کوئ. دغه پروسه باندې که نجونې پوهېدی پوهاوی درلودی اقلا یو څه مشکلات به په کورونو کې حل کړي وو. بله مهمه خبره دا ده چې د کتابونو نه شتون و، نو ځکه زه هم ویلی شم د دغو مشکلاتو په اساس باندې دغه پروسه زه ناکامه پروسه بولم.
مننه خورم صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. لطیفه وردک صاحب، تاسو زموږ ژغ اوري او ډیره مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. له تاسو څخه زما دغه پوښتنه ده چې تاسو واوریدل چې دا څومره ستونزمنه ده د زده کوونکو لپاره، تاسو په نظر د هغو شروونکو لپاره چې دا ازموینه واخیستي او بیا به دوی دغه پارچې سره بیلوي او دوی به دا پارچې باید نمرې ورکړي او شفافیت باید په نظر کې ونیسي، په داسې حال کې چې نجونو سم درس نه دی ویلي، هغوی شونځي ته نه دي تللي، دغه موقع یې نه درلوده چې باید آمادګي ونیسي امتحان ته، او دوی ته نه ببره وویل سول چې راځي امتحان دی، او بیا پر یوه ورځ باندې دومره ډیر سوالونه ورته راغلل چې دا یو ډول ذهني ګډوډۍ سره جوړ کړي د نجونو په منځ کې. ستاسو په نظر د معلمانو د ښوونکو لپاره کومې ستونزې رامنځته کړي دغې پروسې؟
السلام علیکم و رحمت الله. میرمن بشیر صاحب تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته، لطیفه خورم وردګ یم د کابل ولایت څخه. ما تاسو د میلمنو خبرې هم واورېدې او دا ډیر مشکل سازه ده هم شاګرد ته هم استاد ته، ځکه چې په یوه ورځ کې د یو سل او څلوېښت پوښتنو حل کول دا ډیره ستونزمنه خبره ده. دا اصلا عادلانه نه ده. او مخکې هم مېرمن مسعودی وویل چې لکه درې کاله د نجونې آماده نه وي امتحان ته، نو دا منصفانه نه ده، دا عادلانه نه ده چې یوه جنۍ تقریبا درې کاله هغه د تحصیل نه د درس نه د لوستلو او لیکلو نه لرې پاتې شوې وي او په یوه ورځ هغو ته یو سل څلوېښت پوښتنې، یعنی دا ډېره ستونزمنه خبره ده هم زده کوونکې ده او هم ښوونکې ده.
د دې د پارچو حل یعنی د پوره زحمت غواړي او په دې پوره غور پکار دی چې خدای ناخسته د کوم زده کوونکي حق هم ځای نشي هغه کلګ کډیر وي. او دا خو یو واضح خبره ده چې د یو سلسله تو پوښتنو مکمل حل دا هیڅ امکان نه لري. او زه په دې مطمئنم چې هیڅ کومه زده کوونکي به دا پوښتنې ټولې نه وي حل کړي. نو د دې ستاسو سره موږ لاس او ګریوان یو. نو نه پوهیږم چې د دې حل به د وزارت سره کومه لاره وي او که به نه وي.
ډیره مننه لطیفه وردک صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. مسعوده خورم صاحب، زما بله پوښتنه ستاسو څخه دغه ده، لکه تاسو چې واورېدل لطیفه وردک صاحب چې یادونه وکړه، دوی وویل چې د دوی په نظر باندې ښایي یوې نجلۍ هم پوره یو سل څلوېښت پوښتنې په سمه توګه باندې او صحیح نه وي حل کړي. د دې معنا دا نه ده چې ډیری شمېر نجونې به ناکامه سي په دغه کې او د دوی د راتلونکي لپاره خطر پېښ شوي.
دا خو واضح خبره ده، مننه د تاسو د سوال نه. دا ما پرون خو زه خپل آیاته هم په جریان د امتحان کې په یوه خصوصي مدرسه کې هغلته چې ما اشتراک کړی و، داسې په اصطلاح ما لږ هغه ورکړ لیساس د نجونو ته راکړه چې دوی باید د خپل حق ووایي، د خپل حق بیان کړه چې دوی د زړه غوښتنې چې دي. فنه دا خو مهمه نه وه چې دوی راغلې مثلا نمونه ولوستل د شوکې له مخې دوی حاضرې شوې په امتحان کې کېناستي. موږ وغوښتل چې په جریان د امتحان کې چې تاسو مثلا شخصي نظر د امتحان سره رقم ارزوئ، دوی هم دغه مشکلات خپل وویلې موږ ته چې ګوره اصلا وایي موږ ته پوهاوی شوی وای، موږ ته پوهاوی شوی وای چې موږ درسي تسلسل کې مثلا اشتراک کړی وای، درسونه ویلي وای. نو دغه رقم دا پروسه دوی د مشکل سره مخ کړې وي. نو هغه
بلې ستاسو ږغ موږ ته راځي، مهرباني.
نو دوی موږ د خپل مشکلات په ګوته کړل چې مثلا په فامیلو کې موږ مشکلات لرو، درسونه موږ نه شوی ویلی. نو دغه پروسه چې موږ ته اول ویلی شوی وای په درسونو کې په امتحان کې ښه اشتراک کړی و، نو امیده وي د نجونې اصلا نو امیده وي، نتیجې ته چندان توجه نه درلودل چې موږ ښه پوهه ولرو. ما ورته وویلې چې دا حل کولی شي، اکثره ورقې مې چې ولیدلې ډېرې کمې سره حل کړې وې. د خپل استادانو به ورته وویل خیر داسې وکړې چې طالې خپلې وازمیې یو صحیح غلط ولیکي ورقې ډکې کړي موږ ته یې راکړي. مګر نجونې د ذهنیت په اساس وویشلې محترمې، دا په دې معنا چې بعضې وویلې چې موږ تللي کورسو ته درسونه مې ویلي، زه څه خوشحاله ښکارېدې، امیدواره ښکارېدې د خپل سبا دپاره چې نه فارغې به شو ادامه به ورکړو. څه نورې اضافه د غونو د ګوتو په شمېر وي، هغه چې لږ لږ امیدواره وي، نورې ډېرې زیاتې خفه وي. زموږ امید دا اندې دپاره نه لرو چې موږ وکړي نتیجې ورځنې واخلو.
مننه خورم صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زوحل جان، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو د کانکور امتحان هم باید ورکړئ، د دغه پروسې لپاره تاسو څومره یعنی آیا مایوسه یاست که امید لرئ، هیله لرئ چې دغه پروسه به کامیابه سي او تاسو به په کانکور کې ګډون وکړئ، او د کانکور لپاره کومې ستونزې تاسو فکر کوئ چې ستاسو د نجونو پر وړاندې؟
موږ خو د دې لپاره هم مایوسه یو، ځکه چې مکتب هم چې دا رقم شو یعنی درس ویل هم پاتې شول دی، تعلیم او تحصیل نه یعنی په کوم څه چې موږ امید درلوده هغه نه واخیستل شول. نو د کانکور په طرف هم لږ څه امید لرو چې کیدای شي که د موږ د پاره هم یو څه وشي او یو په مکمله توګه وکولی شو چې درس ووایو.
ش او د نجونو څه هیلې وې؟ تاسو د دوی سره خبرې وکړې، نور نجونو څه ویل چې دوی به د کانکور د پاره آیا هیله لري که دوی داسې فکر کوي چې دا یو بهانه و چې دوی د دغه پروسې څخه ناکامه پاتې سي او راتلونکی بیا د نامعلومه برخلیک سره مخامخ سي؟
اولنا هیله خو درلودې، خو هیله دا و چې موږ خو یعنی د مکتب دروازه د موږ په مخ وتړل شوه، خو هغه کومې خویندې چې اوس هم په کور ناستې دي، کومې خویندې چې اوس هم د تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، د هغو په مخ دروازې خلاصې شي او هغه کوم امیدونه او ارزوګانې چې لري د هغو نه پاتې نه شي او وکولی شي چې په خپله صحیح توګه خپل درس وویلی شي، او د هغوی له جامې نه یو زه هم یم.
مننه زوحل جانی. لطیفه وردک صاحب، تاسو واوریدل چې زوحل جانی ویل چې نجونی د دوی په شمول باندې مایوس سوي دي او د خپل راتلونکي لپاره دوی اندېښمنې دي، او دوی په دې نظر دي چې شایي د دوی د لپاره دغه پروسه ځکه ستونزمنه کړای سو چې دوی د دې پروسه څخه بیخي بې برخې کړای سي او د دوی راتلونکي روښانه پاتې نسی هغه لکه د دوی چې ورته امیدونه وو. تاسو د کانکور د پروسې لپاره څومره هیله من یاست؟ کله چې نجونې په دا ډول امتحان ورکړي، د هغو راتلونکی څه ډول وینئ تاسو؟ آیا کوم امید شته؟
مننه میرمن بشیر صاحب، داسې خاص امید خو زه نه وینم، خو دا چې زده کوونکي او ښوونکي یوه شي ته خوشحاله دي چې حداقل د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شولې. نور داسې جدي هیله خو نه زه لرم نه یې زده کوونکي لري، خو هیله مې دا ده چې د زده کړې موقع دوی ته ورکړل شي او دوی نورې د تحصیل او د لوستلو او د لیکلو نه محروم نه شي. نو ښوونکي د دوی په خدمت کې دي، هر څنګه منظم او ښه شرایط چې د لوستلو او لیکلو دپاره وي د دوی نه بدریغ نه کړي. خو یوازې زموږ مشکل دا دی چې د دولت د طرف نه د تحصیل د لوستلو او لیکلو دروازې د دوی په مخ خلاصې شي. د ستونزه دا ولې ستونزمنه خبره همدا ده چې کله دوی درې کاله د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي، دوی څنګه کولای شي چې اول د یو سلطالویک پښتنې دوی حل کړي د دولسم څنګ چې سرنوشت ساز صنفونه دي، لسم یولسم دولسم. نو کله چې دوی دومره وخت دومره مدت دوی د لوستلو او لیکلو نشاته پاتې وي، دوی دا امتحان ورکړي، دوی ځکه خوشحاله وي چې اولین ځل د دوی پر مخ د مکتب دروازې خلاصې شوې، د ښوونځي دروازې خلاصې شوې. نوره کومه هیله یې نه وه. نو ټولو ځان ځان ته خپل کوشش کوو چې پښتنې حل کړي، او کوشش یې دا دی چې دا اولین رڼا ده د دوی پر مخ، او غواړي چې د همدې تاریخ نه دوی د کانکور ازموینه ورکړي. نو که هر څه په دوی باندې ډیر بوج راځي، خو دوی به ګالي خو خوشاله دي چې د مکتب او پوهنتون دروازې د دوی پر مخ خلاص شي.
اما آیا په دې فکر نه کوي چې دا نظر نه لري چې آیا دا یو پلمه و چې جونې ناکامې سي او بیا د دې ټوله د تعلیمي پروسې څخه د باندې سي؟
100% دا یو پلمه هم و، ځکه دوی دلسې یو لنډ مدته تصمیم و دوی چې نه ښوونکي خبر وو او نه زده کوونکي. دا فتن دا د دوی تصمیم و چې تصمیم یې ونیو چې موږ به د زده کوونکو نه امتحان اخلو. که چېرې دوی په پوره پلان سره، یعنی مخکې شوي وای، په پوره پلان سره غوښتلی چې یوه جنۍ د هم د لوستلو او لیکلو حق ولري، نو دوی به مخکې د مخکې نه دوی ته کتابونه توضیح کړي وو، دوی ته به پوره معلومات ورکړی وو، د مکتب دروازې به د دوی پر مخ خلاصې کړي وي، تر څو دوی هغه خپل حق یې چې دی د هغو حق نه برهمندې شوي وای. نو کله چې دا نه وي څنګه کولای شي؟ دوی همداسې غوښتل چې دا ناکام شي، دا پاتې شي، د دوی هیلې خاورې شي. خو زه وایم چې دا راه حل نه ده. نه باید داسې وشي د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، دوی ته پوره حق یې چې دی اضافي نه خپل حق دی د لیکلو او لوستلو دوی ته ورکړل شي.
بله مننه. مسوده خورم صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې که لوی شمېر نجونې ناکامه پاتې سي په دغه امتحان کې، د دوی به څه غوښتنه وي؟ او آیا ستاسو په نظر طالبان به پر دوی باندې غوږ ونیسي؟
الله دما پاند محترم خوري، دا د ژوند ناکامي اصلا د تخکاری ده، د درس او د تعلیم ناکامي نه ده. زه فکر کوم دا ناکامه پروسه دې ته په حاصل کې کې ناکامي پاتې شي، د دې د ذهنیتو د دې د زنونو د دې د روان ناکامي ده په دې کې. نو زه موږ فکر کوم هم دا چې خور چې فرمایل چې دا پروسه دې ته داسې پروسه و چې غواړي چې نجونې ناکامې شي او د درس او د تعلیم نه شاته پاتې شي. ګوري، دا زنانه طبقه د نجونې نیم قشر دی ویټولنه دی، مثلا نارینه که تعلیم کړي هغه باندې په اصطلاح خپل تعلیم یافته کی، خپل کورنۍ ته خدمت کوم او مور چې تعلیم یافته کی، خپل اولادونه ته رسیدګي کوم. مهمه دا نه ده چې مثلا یو ښځې تعلیم وکړي حق دې لري چې لاړه شي دا کار وکړي، وظیفه اجرا کنه، دا به یو مور ګرځي، دا به تعلیم ورکوي خپل بچو ته چې جامعه تعلیم یافته شي.
اوس دنیا په دې خبره باندې ولاړه ده ګوره ګوره کې مملکت ته تاسو شکست ورکوي وای تعلیم کې ناکام پاتې کی تعلیم ته یې مه پرېږدي چې تعلیم به کپه یوه بهانه په بله بهانه باندې دنیا پرمختګ کړی ولې زنانه مې زموږ د افغانستان زموږ د ملک شاته پاتې شي دنیا را باندې خواندي دنیا په موږ باندې قصې جوړې کړې دي هر څه کې مثلا ښځه یادېږي په هره خبره کې ښځه یادېږي باید دغه خبرې د حکومت نه د مشرانو نه دغه غوښتنه لرو چې ښځه باید حق د تعلیم ولري ښځه باید ناکامه نه شي دغه پروسه د ناکامۍ پروسه ده لطیفې خورا وفرمایل موږ تاسو د تبصره وکړه چې مخکې له مخکې پوهاوی نه وو کتاب نه وو دا درسي پروسه فقط میواره هفته مخکې خبر شو چې بیخي موږ ته شوق راغی وایي چې د دولسم سمتیانو نه د شقي ورته اماده کړئ نو هغه شاګردانې شاید موږ نه مرستې په درې ورځو کښې خبرې شوي وي چې هغه مو په تلیفونو باندې راغونډې کړلې په ډېر مشکلاتو هم دا صنفونه ایجاد کړل ډېرې ډېرې نجونې وي د چې په اصطلاح په ولایاتو کښې پرتې وي خبرې نه وي ډېرې نجونې وي چې بل چېرته هغه وي په نورو ولایاتو ته تللې وي نو دغه پروسې د امتحان حتی هغه یوه ورځ هم چې یوه بېچارهګانې پاتې شوې نو ناکامي خامخا ده د طالبانو د حکومت ذهنیت شاید همدغه وي چې نجونې باید ناکامې پاتې شي تر څو دغه پروسه د تعلیم او د تربیې د نجونو ورو ورو ناکامه شي او هېڅ بریالیتوب ته ونه رسېږي او د دوی هم بهانه ورته جوړه وي چې نور نو تعلیم نه شته نجونې نه شي کولی تعلیم وکړه په دې خاطر چې دغه د ناکامه پروسه وه او نجونې درسونه نه دي ویلي ناکامې دي
ښه او تاسو یادونه وکړه چې یو شمېر نجونې په ولایتونو او نورو ځایونو کې وي آیا دا په دا معنا ده چې دوی هېڅ امتحان ورنه کوي
هو دغه موږ د فقي له مخې چې نمونه لوستل هغه څوک چې حاضر وو شامل د امتحان شو هغه څوک چې نه وو هغه قید شوی نو خپله یو تکلیف وو
بلې ستاسو په نظر څومره کسانې به غیر حاضرې شوي وي یعنی تقریبا داسې نه چې مطلق تاسو ته معلوم وي
یاره زما په نظر باندې چې ما فکر وکړل دېرش فیصده نجونې په امتحان کښې شتون نه درلود ځکه مخکې له مخکې آګاهي هم نه ورته شوې ډېر داسې کورنۍ دي زنونو د تا په خاطر نه شم تللی کابل ته چې ته مثلا امتحان ورکړې په ولایاتو کښې مثلا ګرمسیرو ځایو ته تللي دي او خپلو وطنو ته چې په هر ولایت دي میشت خپلو ولایتونو ته تللي دي نو په دې اساس باندې چې موږ به نمونه لوستل ولا فلانۍ نه شته ده ولایت کښې فلانۍ نه شته ده مریضه ده که نه داسې دلایل شته دي نو هغه د دغه په وجه بېچارهګانو هر کوم چې د پروسه کښې م اشتراک نه شوی کړی چې ځکه د دغه موده ډېره کمه وه مثلا چې موږ معلمان یوه هفته مخکې خبر شو چې دولسم سن ته باید چوکۍ جوړ کړو امادګي ونیسو چې سوالونه د حکومت د خوانه موږ ته را توضع کېږي کلي د هغوی سره دی نو سرونه پاکټونه سربسته وو سوالونه موږ ته راکړل شول پاکټونو سرونه په حضور د ایاتانو کښې په صنفو کښې خلاص کړل نو حتی معلم په خپله نه کېدله چې سوالونه څه شی دي څوارلس مضمونه وو یو سل څلوېښت سوالونه په درې ساعتونو کښې یا په څلورو ساعتونو کښې چې موږ وکولی شوی شاګردانو ته وخت ورکړو هغه هم چې شوقې ولوستلې نو چې اکثره شاګردانې موجودې نه وو په هغو باندې لا موږ نور هم مایوسه شولو چې اقلن شتون یې درلودلی چې بې هغې ښه نه وای پاتې دغه سر کال یې نه وای در شوی
او خورم صاحب ستاسو د طالبانو د حکومت څخه د یوې ښوونکي په توګه باندې څه غوښتنه ده دوی باید کومې اسانتیاوې رامنځته کړي چې نجونې وکړای سي چې خپل درس ووایي او ښوونځي ته ولاړې سي
محترمې خور اسانتیاوې خان تېر کال چې کله تحول راغی اسانتیاوې موږ ته موجودې وې خو دا چې دوی ونه غوښتل چې دروازې د نجونو په مخ له هغه سر د سبانه یې چې دوی شتون درلود سر د سبانه او نجونو نه شوی کړلی چې را شي مکتبونو ته څه خان څه مشکل خو نه شته اسانتیاوې همدغه دي صرف نجونو ته د اجازه ورکړي حجاب د مراعات کړي مثلا هغه شی چې د دوی غوښتنې دي هغه د مراعات کړي نور نو دننه په مکتبونو کښې نجونې جلایي زنانه استادانې جلایي اوس هره پروسه دی پخته به ولې ده چې په اصطلاح دغه طول د دغه یوه کال کښې ټول مشکلات د موږ حل دي داسې مشکل د موږ نه دی پاتې چې مثلا یا مکتبونه مختلط وي یا ناس ته ذکور درس ورکړي ذکور استادان دا مشکلات ټول حل شوي دي فقط د طالبانو د حکومت نه دغه سرپرست حکومت نه موږ دغه غوښتنه لرو چې دروازې د تعلیم د نجونو په مخ خلاصې کړي یوه ورځ یوه جلسه وه هغه کښې ما حضور درلود وایي تاسو خپلې غوښتنې ووایي ما ورته وویلې چې کله موږ د غټې غټې لیسې معلمان یو کله چې دروازې د مکتب ته لاړ شم او صنفونه وګورو خالي او په صنفو باندې د دو کالو مخکې نوشته دي چې بسم الله الرحمن الرحیم دا موږ ته ډېره دردوره ده
بلې مسعود خورم صاحب
حکومت نه دمونږ دا غوښتنه ده فقط چې د مکتبونو دروازې زموږ د اولادونو په مخ خلاصې کړه
ډېره مننه مسعود خورم صاحب
درسي وسایل حکومت کښې ګورو مثلا مشکلات شته چې درسي وسایل نشي برابرولی، خیر خپله فامیلونه به کوښښ وکړه، نجونې به کوښښ وکړه، مګم دا د دروازو تړل ډېر سخت عیب دی د نورې دنیا دپاره. دنیا ته باید نظر وکړو که نه، چې دنیا څه رقم تعلیم کړو. حجاب شرعي فرض دی، موږ به یې مراعات کړو، دا هېڅ مشکله خبر نه ده. ما هلته په مجلس کښې وویل چې خیر دوې بوجې به سر په سر اصلاح واغوندي، یعنې دغه حجاب مې داسې ورته هغه که دغه پوشش چپنه چې ورته وایم ګو تاسو دامان د هغو په ځای به دوې بوجې سر په سر واغوندي، پټې پوښیده به راشي مکتب ته، مخونه به پټ خراب شي، خرقلم اجازه د تعلیم و د تحصیل ورکړي، د دنیا نه پس پاتې نه شو. شرم دی د ټوله دنیا کې چې دا همیش تبصره په همدغو زنانهو باندې ده.
ډېره مننه مسعود خورم صاحب، لطیفه وردک صاحب او زحل وردک صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بیا به هم تاسو ته په راتلونکي کې زحمت درکوو. اورېدونکو، د نور بس دې خپرونې وخت پای ته رسېږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.